نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیما نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مي ومني په دې هيله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لیدې چې لوی کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدینا د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبث خزو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسؤلینو د متشبث خزو نړیواله ورځ ولمنځله. دوی وویل سره لدې چې د هیواد ځینو سیمو کې خزو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبث خزي وایي سره لدې چې افغان میرمنې سوداګري پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې متشابسو خزو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. د متشابسو خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو خزینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو خزه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه خزه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه خزه چې سنجیده نومیده د نادر آباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوه. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانه. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې 16 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
د درنو اوریدونکو کلا کلا ځینې کورنۍ مخکې لدې نه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغه کورنۍ سره ډیره خرابیه کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي، د ولور په نوم ډیرې پیسې ترې اخلي، ډیره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه، او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپلې لور راتلونکی ژوند په نظر کې نه نیسي، او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال ښه نه وکړي خرابیه نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي، او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابیه کوي، او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د موږ وړ ده، موږ راضي یاستو، خپله لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابرد ورته وایي کوم څه چې ورسره لاس کړی وو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې اطلاع باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي، یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. خو کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې او د نجلۍ ده، ځکه چې خواښې هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و، زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبه دې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شي. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي، نه هلک طرف خوشحاله وي. که بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سری د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه، او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپله شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو، د نکاح یا د واده لپاره، دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسف وړ خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګړو نه څه توقع ولري، او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښې ده، او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده، د دې په خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس د هغوی سره جوړ شوی نه. ډېر د تعصب خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلار یې دوی ځورولي و رټي او سپکې سپورې ورته وایي، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډیر کلونه وتل، څلور پنځه ایوانان مې دي، پلار مې پیسې واخست، او په کور کې ډیر ظلمونه، ډیر جبرونه، خواښې، خسار، لیورونه، امیړه ماته وای پلار دې دومره پیسې رانه اخیسته، دومره لوړ رانه اخیسته ده، پلار مې ظلم باندې ظلم وکړه، کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي، زاته د ما پلار ظلم وکړه، پیسې را نه واخیسته، زاته د نن ورځې پورې د دوی پیغورونه زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده، خبره نه مې ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه وخ اوس د قصور ما نه اخله، د نن ورځې پورې یار شل کاله به وتلې، ما نه د شل کاله پورې زه د دوی نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکې جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتای ونه کړ. دا وایي هغوی چې هر څه اخیستي وو دوی ترې خوشاله وو. اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده.
زما اندرور سې ورم کړ په نن په کورنۍ باندې شرطونه کېښودل سې دا راوړې دام راوړې نم لست ورکړه مونږ خپله مونږ ورته خپله پوهېږي خپله خوښه باندې څه کوم شی راوړم هغه مونږ قبول کړ. بعضې کورنۍ دي اولې ورکې بیا نو داسې شرطونه پرېږدي په واده کې ډېر مصرفونه کوي ډېر خلک راغواړي داسې یو کارونه کوي چې بیخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. مونږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه اوس داسې هغه ښه ژوند لري ډېره خوشحاله ده خو سرګنۍ له مونږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغله ما هغه کوي دا واخله او دا وکړو دا دا خو ډېر بد کار ده.
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هره غوښتنه پر ځای کړي ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي هغو ته پیشنهاد د دوستۍ کوي کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې د اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي یعنې اعتدال باید په نظر کې ونیسي د اصرافو باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازمي او ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي یعنې دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ باندې زور راوړي یا له هغوی سره کش کوي یا بعضې بانې ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پې جګ کړي یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي نکاح عقد صورت نیسي جنۍ خپل خسرګنۍ کې راځي نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي موږ یې ځورولي یو نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده نه په هغې کې دا داخله ده او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ور نه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي دا جنۍ د خپل د کور یا عوض وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت‌سازی نشوه ذهن مردم روښانه نشوه ما یې نوي مشکلات را دارو.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا که غواړئ مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.